دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو نه ساده خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او انیسا اجمل درته هرکلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د فروری میاشتې 15 نیټه ده. دا خبرونه سلام په پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د لټون عملیاتو، په پاکستان کې د سیاستوالانو د کار، د افغان طالبانو خپلمنځي اختلافاتو، د پښتو ژبې نومیالي شاعر او سیاستوال اجمل خټک د تلین، د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان او هند لوبي، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خپرو. د څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. په لومړی وار ورکوو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د جنوبی وزیرستان خلک وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې په شکتوی سیمه کې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره د ختیځو ولایتونو سفر وکړي. او د ایران د سپاه پاسداران یو کمانډان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت جلی په ماتې کې مرسته کړې ده. او واستہ خبرونه تفصیل، د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونو لتیرو درې ورځې راهیسې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. د شکتوی سیمې یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، پرونی له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو پر مهال یو شمیر کورونه ډنګ کړی دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال یو شمیر بے ګناه کسان هم نیول شوي دي. امنیتی ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي چې د یو شمیر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو څخه شکایت لري. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر زر د هغو چارواکو په اړه چې په فساد او بډې اخیستلو تورن دي یو قدري ارزونه وکړي او لازم اقدامات به وکړي. دا سپارښتنه له اشرف غنی سره د یو شمیر ختیځو ولایتونو د والیانو د ویډیووي کانفرنس پر مهال شوې ده. د برتانیا د پارلیمان د دفاع کمیټې مشر د میونخ په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده. روري سټیوارت چې پرون مازدیګر یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل، وی ویل چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ ستونزو ته اشاره کړې ده. له ارګ څخه په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د دغه برتانیي چارواکي سره د لیدلو پر مهال له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې هیواد مرستې وستایلې. اعلامیه زیاتوي د برتانیا د دفاعي کمیټې مشر د دې لیدنې په پای کې د هیواد د شهزاده چارلز لیک او تحفه د افغانستان ولسمشر ته وسپارله. د ایران د سپاه پاسداران یو کمانډان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په شکست کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفري پرون ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه، هیڅ هیواد هغې د لمین سوړلو لپاره وړاندیز ونه کړ، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی. جعفري وایي ایران د ترهګرو ډلو لپاره یو عذاب ګرځېدلې او زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ نور مشران د هغه څه په اړه ان شیبی چې دی په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ماته یادوي. د سخکاری چې د اعلامیه د تهران اغه اداوی ردوی چې وای په عراق کې پوزي موجودګي نه لري. د روانې میاشتې په سر کې یو ایرانی جنرال ویلی وو تیار دی چې د عراق پوزي افسرانو ته روزنه ورکول پیل کړي. خلیجی عربی هیوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي، چېرته چې شیعه ملیشیا په واک قبضه کړې ده. د خلیجی هیوادونو د همکارۍ د سازمان شپږو غړو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه پرون غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د قانون د اوومې مادې تر لاندې دې پرېکړه وکړي. دا د ملګرو ملتونو د قانون هغه ماده ده چې د امن د لمینځه وړلو د جارحیت په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیعه حوثي اغیان د ستمبر په میاشت کې سنا ته ورسېدل او د تیرې میاشتې په اخره کې د ولسمشر په دفتر قبضه کړې ده. وروسته بیا ولسمشر عبدالرب منصور هادی او دغه حکومت استعفاګانې ورکړې. د فروری په شپږمه نیټه یاغیانو پارلیمان تحلیل کړ او یو موقتی اسمبلی او حکومت یې جوړ کړ. په عراق کې یو سنی قبایلي مشر زوی په هغه برید کې وژل شوی دی چې کېدای شي په دغه هېواد کې فرقه ییزې شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ په بغداد کې وسلوالو هغه قافله ودروله چې شیخ قاسم سویدان الجنابي او زوی محمد پکې سپاره وو. دغه دواړه کسان وتښتبل شو. بیا له نورو هغه شپږو کسانو سره یو ځای په ډزو وژل شو چې له دوی سره یې په دې قافله کې سفر کاوه. د شیخ رواره زید الجنابي هم چې د پارلیمان غړی دی نیول شوی وو، خو وروسته بېرته خوشې شو. تر اوسه ایس ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ډنمارک په کوپنهاګن کې د ترهګریزو پیښو وروسته نن د پولیسو لخوا د لټون عملیات دوام لري. په کوپنهاګن کې لومړی پیښه په یو کلتوري مرکز کې هغه مهال وشوه کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټون جوړونکي لارس ویلکس د بیان د ازادۍ په اړه یوې غونډه کې ګډون درلود. په دغه پیښه کې یو تن وژل شو او درې پولیس زخمیان شول. دا حمله د ډنمارک وزیر اعظم د ترهګرۍ یو پیښه ګرځولې. او اوس د کرکټ په اړه یو خبر. د کرکټ په نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه په نیوزیلینډ کې روانه ده. د هند کپتان دونی ټاس ګټلې او د بیټنګ فیصله یې کړې ده. تر اوسه پورې د هند لوبډلې د 0 وکټو په نقصان 3 رنزونه جوړ کړي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
قدم اړوندونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا کې مو خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شته. د جنوبی وزیرستان شکتو سیمې اوسیدونکو وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال درې کسان وژل شوي. د سیمې یو کس وایي په پاکستان کې سیاستدانان د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. یو که څنګه آیا افغان طالبانو کې فرختیا هم اختلافات رامنځته شوي؟
چیلنج کړی نه دا یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلي دي، خو دوی ونشو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کړي.
د پښتو ژبې نومیالي شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین د یوې دستوري حال هم درکو.
یو خو چې زمون کم تللی مبارزین دي، زمون کم اتلان دي، داغي د جون او فن نامون زمون نوي کلی خبريږي.
دا او نور سره د شننو او د تبصرو در خبرو یو څو سندري هم اوریدل شي له مشال رادیو سره. اوسې کډمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جنوبي پاکستان په شکتو سیمې اوسیدونکو درز لري چې امنیتي ځواکونو لته ورو درې ورځو راځي د لټون عملیاتو کې درې کسان وژل دي او په سیمه کې یو کرفیو لګولې ده. د شکتو سیمې اوسیدونکو پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امنیتي ځواکونو لټون عملیاتو پر مهال یو شمیر کورونا هم رنګل شوې دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال بے ګناه خلک وژل شوې دي او نیول شوې هم دي. امنیتی ځواکونو په دې اړه تر اوسه پورې سندي ویلي. نور تفصیل سیمینار د مشال لړۍ خبريال سیلاب مسعود راکوي.
تیر ماشام دے سویلی وزیرستان منزنائی سیمے شکتوی قبائلانو مشال ریڈیو تا دے ٹلیفون پلی کا ویلی دی چھ دریو رزے کیجی چھ امنیتی فورسز پا شکتوی اور سرا پینزویشت کلومیٹر آوش دے سیمے چھ پکشے پا درجنونا کلی شامل دی دے لٹون عملیات لگیا کڑی گرز بندی زیہان لگوال آئی دائی دے قبائلانو دے پکلی پا مطابق دے لٹون پا دا عملیات کشے درے بے پلاوا بے قصورا قبائلیون چھ دوا قصور پکش پلار زوی وشوالشی و جلی او یو شمیر غٹ کرونا دی رمیزو کبالیانو چپرونا جنگڑے او ٹنٹونا سوزوالی بلڈوز کڑی شوی دی دغو کبالیانو ویلی دی چه پا دغا عملیات شه دی گاڈیو سرا پسلگونا میه جوزه او نور سروی ها سوی مرکڑی شوی دی دوی دا ها زیادا کڑی دا چه دغی هر سرا پفزی سر تیریو دیر بے گنا کبالیونی ولی دی زن سرا بی ولی دی کبالیانو دا ہوش والی دی چھ زنی مالی توان دا دینا ہا زیاد کے دائشی خود کراش میر پتا لیا زکا نلگی چھ گرز بندیز لگی دلائی دائی سیما غریزا دا دلاتون پا عملیات شر غلی کلی دیو بلنا لرے ربتے ور سارا نکی جی دی شک تو یو سیدون کی چھ کم خپل نم جواتوال تا تیار نشا مشال ریڈیو تا نور حالات پا دا رنگ بیان کرل
مسلسل کر کے والا کیپر یہ پوسا فرواز رو بندے کو مرین سے کین کی جاگا نہ ما جنا خور تا وس کر لے زکا چا بلان جی ہم کئی نے درے مارے جو تھا یہ سی تا حوال تا نہ رو کاول تا پور یہ پلور جائے کے گناہ مر کھڑی دی یا ڈاکٹر نے وہ اس تلے وس والے اولاد کا سونی جوان دی نے ولی دی تول دا وڑا ور کی دی سب کے بیل سے دگی پور بندے دا ان کیپر نا پم جائے لے وہ اس تم جس تو صاحب زمڑے کڑلا یوا ایسا مڑا کڑلا پتہ گاڑی نہ سے دا گاڑی دے خال کے چینا لگاولی وی دے سالو گرے دے پورا گاڈو لا وصول دے او نیس دانے وی جر پا گیرا سہی دے فاروق دے چھو تھے پریکان اس طرح دا
پدا غبا رکش میں چ دے پوز دے مطبوعاتی سانگے یو ذمہ وار واکمن سارا تماس ونی وا اغوی دا دے ہر سنا زانا خبرا و باللی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو
مشال اڑی سلام پختونخوا خبرونی تھا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر لاہور کی یوی دستوری تھا وینا کی ویری دی چی پاکستان کی میڈیا دی ڈیر پ ذمہ واری سرا کار وکی او موجودہ حالات تا کتو سرا میڈیا باید حق کار وکی چی د ہواد سلامتیا او دا یقینی کل شی نور تفصیل وا اسلام آباد د مشال اڑی خبریال د احمد الله ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده احمد الله ستړي مرشي او سار مو په خیر
خدای دې بخښه ګلای از
کا دارته وای چې نواز شریف پرون په خپل سرګندونو کې نور کمی مهمه خبرې وکړلې
ګلیاز 13 ورځ په لاهور کې د کونسل اف پاکستان ایڈیټرز لخوا یو غونډه چې کومه د غي تابعیا کړی شوی او په دغه محل د وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډه ته ویل چې ملکی میډیا چې کومه د هغه دی دا محل په ملک د ترهګری مخنیوي لپاره چې کومه قامی لای عمل جوړ کړی شوی دی پاره عمل درآمد کې د خپل کردار ولوبوي او غي دا ویل چې ملکی میډیا چې کومه دا هغه من غواړو چې دا آزادې خو میډیا دې کم نه کم 2 کال لپاره خپل ریټینګ او بزنس هیر کړي او حکومت مرسته دیو کې چې دا شاند ملک نه تر هغه خاتمه چې کومه دا هغه ممکن شي نواز شریف دا ویل چې هغه د میډیا نه توقع لري چې د قومي سلامتۍ مسالې چې کوم دي په هغه باندې متوازن رپورټینګ چې کوم دی هغه دی وکي لکه یو طرف چې کوم دی هغه نه خې دوه طرفونو چې کوم دی هغه دی وخی ځکه چې دا وخت پاکستان د هر ادارې دا فرض جوڑی کی چاغد پاکستان دے گرداب نہ راوستو دے پار خپل کردار پک ادا کری او چکل دا ملک صحیح شی طرح گری پک ختم شی امن پک راشی مداشن دا اداری چ کمیدی دا بم پخ طریقې سره چلیږي او د دوی چ کم ریټینګ زې زی مقبولیت چ کم دی هغه کې به هم اضافه چ کم دا هغه وشي د نواز شریف دا هم وینا وا چې میډیا چ کم دا هغه د خپل ضابطه اخلاق په خپل جوړ کړي ځکه که حکومت د دې لپاره ضابطه اخلاق جوړ کینو بیا به د ټول شور به جوړ کړي چې حکومت په میډیا باندې پابندي لګي خو د ضابطه اخلاق جوړولو کې نواز شریف چ کم هغه د مدد پیشکش وکړو او ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چ کم قامله عمل جوړ کړي شوی په دې کې لکه تجویز هم ورکولای شي او چې میډیا کوم ذات اخلاق ته هغه کې موږ د دې مرسته هم کولای شو. نواز شریف دا هم په خپل وینا کې ویل چې ملک کې کم تر هغه تنظیمونه چې کوم دي هغه حواله سره خبرو کې وزیر اعظم وینا وا چکم تنظیمونه د ملک دغه موجود دي او غي د ترهګرو مرسته کوي. نو د دې په ضد باندې هم لکه د زربیاز اپریشن کم چې دا محل په شمالي وزیرستان کې روان دي د دې په ضد باندې هم دا قسمه اپریشن ضرورت دي.
احمد الله ډېر ډېر مننه د تفصيلاتو نه کدمن اوردونکو له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف دغه سرګندونو چې په دې رسو کې کړو چې پاکستانی میډیا دي باید په موجوده حالاتو کې د ډېر ذمہواري نه کار واخلي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 15500 او 1300 کیلو هرتز ساوري دلی شي.
کله مړه ورونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او وسو زو پیښور ته چرته چې د پیښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د انصاف یو نوې نظام معرفي کړی دی چې ولس په کولی شي آنلاین یعنی د انټرنیټ د لاري چې کوم معلومات دي د مقدمو هغه به کتل شي. نور تفصیل به له پیښور د مشال اړوي خبريال شبیر مجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. شبیر مجان سړی مشه او سار مو پخه شبیر مجند قدرت وای چې د پیښور های کورټ یو نوی نظام معرفي کړی دی چې په پښتونخوا خبر پښتونخوا صوبه کې به چې د مقدمو کم معلومات دی دا به په وپان مانی یا په انټرنیټ با قتل ممکن وي. په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي؟
بلکل بلیاز دا د پیښور های کورټ پرون نه صوبای حکومت تر وړاندې هم خواستونه لیږلي و هغې باندې پرون د صوبای حکومت او د پیښور های کورټ یو ځای غونډه شوه. د هغې وروسته هغوی دغه فیصله کړې چې په خیبر پښتونخوا کې به اوس د انټرنیټ د لارې یا د انټرنیټ د لارې به عدالتي نظام د هغه چې کوم فکر وکړي هغه داسې ولایت چې د پیښور های کورټ د خبر پاڼې تر مخه عام ولس کولی شي چې د انټرنیټ په لارې هغه په موبایل کې انټرنیټ استعمال یا په کور کې ناست او په کمپیوټر باندې نو هغه د های کورټ څخه هم ریکارډ دی د کیسې مطابق هغه د وی خپل ولایت د دوی کوي نه هغه تر صحیح کولی شي دا یې کار کوي معلومات کولی شي بل هر څه تر خپل مقدمه پته هم لګیږي چې د دې تاریخ کله کې هغه شان نور چې کوم خبره ترې دی نه جوړه وي چې به سره به عام ولس هم وخه بچ شي دا شان د عدالت د وسیله هم بچ شي او عام ولس هم وخت لري چې په نو هم دي تدریج یا نړیوال راولي.
ډېر مننه د تفصيلاتونه دا له پیښور د مشال اړوي خبريال شبیر احمد جان چې د پیښور های کورټ لخوا د مقدمو د آنلاین کتلو په اړه یې معلومات راکول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کډمر وروڼو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی لګاډین وسپانډ سره په مرکه کې د طالبانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ د تړاو په حق له د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف بیان یو شمیر پښتني راپورته کړی دی. نوموړي وسپانډ ته ویل دي چې د پخوانی افغان ولسمشر امیت کرزی د واکمنۍ پر وخت چې کله هند په افغانستان کې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول نو په هغه وخت کې د خپل ګټو لپاره آی ایس آی د طالبانو مرسته کوله. دا چې د پرویز مشرف دغه بیان د پاکستان لپاره څه اثرات لري شي په دې اړه مليحه میرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف له برېټانیې نه خبرېدونکې ګارډین رسپانی سره په مرکه کې ویلي دي چې د 2001 کال پس د هیواد استخباراتي ادارې آی ایس آی په افغانستان کې د پاکستان خلاف د هند فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو مرسته کوله او له دغه درېمګړې ډلې کار اخستلو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز او استخباراتي اداره تل له دغه تورونو انکار کوي چې د طالبانو مرسته کوي او یا د خپل مفاد لپاره استعمالوي. له نوموړي د بیان پړه په داسې حالاتو کې یو شمېر پښتني راپورته شوی دی چې په افغانستان کې د نوې ولسمشر اشرف غنی د واک سنبالولو وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالې تر سترګو کیږي. د پرویز مشرف د بیان په حق له په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وای چې له دغه بیان سره نوموړي د خپل ذمہواري نه پشا کیږي.
دا یو ډول غیر مخلصانه رویه ده، ځکه چې مشرف دا ونه ویل چې دا د هغه فیصله وه. په 2001 کال کې نه یوازې هغه د پوځ مشر وو، بلکې د هیواد ولسمشر هم وو. نو د هغه دا بیان چې طالبان د آی ایس آی پیداوار وه او د استخباراتو فیصله وه، نو بیا دی څوک وو؟ دی ګوډاګی وو که څنګه؟ او که نه آی ایس آی له ده هم طاقتوره وه. نو باید چې دا پوښتنې وسي، د دې بیان سره هغه خپل فیصله او ذمہواري د پټولو کوشش کړی دی. دویمه خبره دا ده چې دا فیصلې د ادارو وي نه چې شخصي. نو تاسو وکتل چې دوی د طالبانو فیصله په دې وکړه چې دوی په فکر دغه ډله د هند ضد. نو تاسو دا ویلای سي چې دوی د فیصلې تر شا څه مقصد وو؟
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد وایي چې دغه شان بیانونه نه یوازې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره نقصان دی دي، بلکې د امریکا هم د پاکستان په اړه شکمنوي چې ورسره د ترګري زیات جګړه کې مالی مرسته کوي.
پرویز مشرف ډېر غیر سنجیده بیانونه ورکوي. د مخکې پاکستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي دي. د دغه وخت کې د پاکستان تعلقات سخت افغانستان سره خراب وو، او د دې کې د شخصیت ډېر لوی لاس په دې کې اور ملکونه ډېر پالیسي اختیار کوي. په دې دنیا په مزور
اهمیت ور نه دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد له گاونډو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پریښې ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان په داسې مهال وکړ چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده.
ملیحا امیرزاده و چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
قدم اوردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګې د کرکټ حال هم تاسو لپاره مو راوړې دي. دا وخت د پاکستان او د هند ترمنز د کرکټ نړیوال کپ کې لومړی لوبا د نیوزیلند په ایډیلیټ میدان کې روانه ده. دا وخت هند بیټنګ کوي او د هند لوبډلې په لسو اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان 240 رنزونه جوړ کړي دي. دا وخت په ګریس مانی، شیکر دون او ویرات کوهلی دا ولاړ دوی بیټنګ کوي. تاسو ته دم په دم مانی د دې تفصیل هم درکو چې د پاکستان او هند ترمنځ کوم روانه لوبه ده، پدې کې سکور څه دی، رندونو سره جوړ شوی دی، سونو لوبغاړي اوټ شوی دی، د به تاسو ته تفصيلات پدې روان خبره کې ترم تر مشال رادیو خبرونه کې به تاسو اوریدلی شئ. ساسي بام یو بل رپورت په لور راګرځوم. ډیلی ټایمز او رسپانل کې په افغانستان کې د کې وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره د چین وړاندیز یو مثبت ګام دی او باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي. د لیکنې نوري برخه په دې رپورت کې اورو. ډیلی ټایمز ورسپانې د چین منځګړیتوب تر عنوان لاندې اداري خبره کړي. په ادارې کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژینګ په سیمه کې د امن په مخه له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړي. چین غواړي چې د امن په پروسه کې تعمیري رول ولوبوي. که څه هم د منځګړیتوب وړاندیز نوعیت واضح نه دی، خو د چین لخوا دا یو غوره ګام دی چې د امن خبرو اترو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیځ د روانې جګړې یو پر امن حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی ډیر مثبت ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد نور بحران په لور لاړ نه شي. ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د چین پر سفر له بیجنګ نه غوښتل چې د امن خبرو اترو به حلولو لپاره کار وکړي. په دې حالاتو کې چین هم غوښتل چې له ګاونډي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د چین تر ټولو زیاته اندېښنه په سینکیانګ صوبه کې د اسلامي ورپکو موجودګي او د دوی پیاوړي کېدو ته ده. ورسپانه چتوی چین په بیا بیا پر پاکستان خاموشي سره فشار راوستي چې په قبایلي سیمو کې د دغه اسلامي ورپکو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. په اداریه کې راغلی چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته تشه په سمدستي توګه ډکول غواړي. د اسلام آباد لخوا د وړاندیز په اړه چین ته معلومه ده چې پاکستان د امن خبرو تورو کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. اخوا چین هم په افغانستان کې خپل ګټو ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې د اقتصادي او تجارتي لارې له دغه هیواد څخه د منځني اشیای هیوادونو ته وغځوي. ورسپانه وایي چې په نړۍ کې موجود د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ټول هیوادونه اندېښمن کړي. همدارس چین هم په سیمه کې د دغې وسلوالې ډلې د خطرو نه خبر ده چې چین ته هم ګواښ جوړېدای شي. ادارې د چین منځګړیتوب پر موضوع په ادارې کې ذاتوي چې پاکستان له هم په کار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او مثبت رد عمل وښایي. همدارس پاکستان دې له پخوانو پالیسیو څخه لاس واخلي. ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د امن بحالي د ټولو ګاونډي هیوادونو چین، هند، پاکستان او تر دې چې د روس په ګټه دی. روس هم مستحکم افغانستان غواړي او پاکستان سره ښې اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه وایي چې د طالبانو لخوا چین ته د یوې پلاوی لیګل د دې خبرې امکان رامنځته کوي چې طالبان هم د امن لپاره معاهده کول غواړي. پاکستان باید د چین د وړاندیز نه ګټه پورته کړي او هغو طالبانو ته ځان ورسوي چې با مقصد خبرو ته تیار دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا دې نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
کدمه وروونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او تاسو به د کرکټ ورلد کپ کې روان د پاکستان او د هند د میچ نه هم خبرو. دا وخت د پاکستان او د هند ترمنز چې کوم روان کرکټ لوبه ده یولس اورونه شوې دي. یو لوبغاړی اوټ ته د هند او پنځه سلویخت رنزونه د هند لوبډلې چې دی هغه تر دې مهال جوړی کړی دي. تفصیلات نور هم درکو خو د بریالي سمدی پغه کې دا سندره اورو او بیا د مشال رادیو د خبرونو او د رپورټونو په لورځو.
چسل بیمارا پی دیا زما درن زارشی پخون دو رنگ چخوی یو انار تا ضرورت دے دازن لا موما خریدار تا ضرورت دے ویلا نو ری علما یو دلدار تا ضرورت دے دازن لا موما گلی مانی چن کبھی بانی میں خوخی ندی وچ تل را سر یاری تابیدار تا ضرورت دے وطا زنی دا موما خریدار تا ضرورت دے ایلا نوری علما
یو دل دا تا ضرورت دے وتا زنی نامو ما
قدمه رودونکو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی وخت د سحر نه نیو بجې شوې دي ل انیسا اجمل نن د خبرونو لنډی زور
د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکو وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لکټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. امنیتي ځواکونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي مسلو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو څخه شکایت لري. د برتانیا د پارلیمان د دفاعي کمیټې مشر د میونخ په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده. روري سټیورټ چې پرون مازیګر یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل ویلي چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ ستونزو ته اشاره کړې ده. په عراق کې یو سنی قبایلي مشر اوسوی په غبرید کې وجل شوی چې کېدای شي په دای هواد کې فرقایزې شخړې اعلانوریوم ډېرې کړي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ په بغداد کې وسلوالو هغه قافله ودروله چې شیخ قاسم سویدان الجنابي او زی محمد بیا پکې سپاره وو. د ایران د سپاه پاسداران یو کمانډان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ماتې کې مرسته کړې ده. جنرال محمد علي جعفري پرون ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه هیڅ هېواد هغې د لمین سوړل لپاره وړاندیزونه کړو، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی. او خلیجی عربي هېوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه د جدي ګامونه پورته کړي چېرته چې شیعه ملیشا په واک قبضه کړې ده. د خلیجی هېوادونو د همکارۍ د سازمان شپږو غړو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه پرون غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د قانون د اوومې مادې تر لاندې دې پرېکړه وکړي.
کله چې اردن کو سوښ شوه دی د پاکستان د کورونې ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینی مقامی ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پیښور حیات آباد په پیښې لیکلي دي. دغه لړۍ آج ورسپانو وایي چې د 13 ورځې پیښور پیښې یو وار بیا په سکیورټي اقداماتو سوال راپورته کړی دی، ځکه چې حیات آباد د پیښور پاکه خيستا او زیات سکیورټي والی سیمه ده او د علاقې ته ننوتو د پاره په ټولو لارو د چیکینګ موثره نظام موجود دی. ادارې وایي چې د پیښور سکول حملې وروسته سکیورټي ته خاص اهمیت ورکړل شوی او زیاته توجه په سکولونو وا، خو د دې باوجود په یو جمعات کې حمله کېدل او تنوجل اوس هم تقاضا کوي چې سکیورټي ادارې خپلې کمې پوره کړي، خو بیا هم پیښور پولیس مشر بعضې اهم مسلې هم را په ګوته کړې، لکه چې وایي دا سیمه د قبایلي علاقې سره نږدې پرته ده، بل دا چې اف سي پلاټون واپسي او د خپل منډیټ تعیناتي وغیره. اداریا اخیره کې لیکي چې پولیس له پکار دي د چیکینګ نظام په ځای د استخباراتو نظام ښه کړي. دې سره به خلک د اوږدو اوږدو قطارونو نه هم بچ شي او بل دا چې کوم ځای ضرورت وي هلته د چیکینګ په ځای کې د پولیسو سره د علاقې معززه لکه هم اودروي، نو داشان با د خلکو په پیجنګلو کې اساني وي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو د پاکستان هند په تعلقاتو او مذاکراتي عمل لیک کړي دي. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې پاکستان هند تعلقات د وخت د سره د تودو سړو ښکار دي او د دوران شوی مذاکرات هم څه خاص منطقي انجام ته ندي رسیدلي. خو د رستیو کې هندستان د سیکرټري خارجه په کچ کې دونکو مذاکرات به د سوجي ختمولو اعلان وکړو او د هغې رستو پاکستان موقف خپل کړي وو چې هندستان مذاکرات ختم کړي او هغه به شروع کوي. اداریا وایي چې اوس هندستان ته هم دا احساس شوی او 13 ورځ په خپل هندي وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړو او هغه ته یو وی چې امکان دی ډیر زر د هندستان نوې خارجه سیکرټر د پاکستان سفر وکړي او پاکستان هم د دې هرکلی وکړو، ځکه چې د دوانو ملکونو او ټولې منطقې فائدہ پدې کې ده چې د پاکستان او هند تعلقات خوي. اداریا اخیره کې لیکي چې کېدی شي د دې دورې په شاد امریکایي صدر د هندستان دورا او هلته د سلامتی کونسل ممبرشپ لړکی د هندستان حمایت کول هم وي، ځکه چې پاکستان په بار بار ویلي هندوستان د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د غړیتوب جوړېدو جوګه نه دی او هغه پخپل د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي. نو کېدی شي دې خبره هندوستان مجبور کړی وي چې پاکستان سره تعلقات ښه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کلمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وسوخه به دی د نړیوال او مطبوعاتو ته د کتنی په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي د کلن چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا نه بندیز لري کړل شوی د هغې وروستو په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانو په کارولو کې یو خطرناک اضافه لیدل کیږي. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش رور جيب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2014 کال ولسمشرزي انتخابات ته ځان کاندید کړي. د دوړو لیکونو غټي برخه درته انیسا جمل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ویب پاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د میرپور په یو مرکزی جیل کې دوه تنو ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه. دغه کسان محمد ریاض او محمد فیاض نومېده. یادو کسانو په 2004 کال کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن د صدر زوی وژلی و او بیا ورته په 2015 کال کې د مرګ سزا واورول شوه. یاد ادارې لیکي د کلنا چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا نه بندیز لري کړل شوی دی د جمعې د ورځې پانسیانې په دایهواد کې د مرګ د سزاګانو د کارولو یو خطرناک اضافه څرګندوي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مرستیال مشر ډیوډ ګریفتس وایي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته یوازې د مرګ سزاګانې ورکولو په لړ کې د پاکستان حکومت د خپلو پالیسیانو پر ضد روان دی. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې 40 کسانو ته د حکومت لخوا د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د وژنو دا لړۍ په فوري توګه بند کړل شي او حکومت دې د مرګ سزاګانې په مکمله توګه د ختمولو سره پر دې بیرته بندیز لګوي. پاکستان د نړۍ په هیوادونو کې یو دی چرته چې تر ټولو زیاتو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي او پکې دا مهال د 2000 زیات کسان له ګواښونو سره ژوند تېروي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان عدالتي نظام پر رښتیا توګه ناقصه دی. یاد اداره وایي چې په جیلونو کې قیدیان په مسلسله توګه زورول کیږي چې د خپلو جرمونو اعتراف وکړي. تر وکیلانو پورې ورته رسایي نه وي او بغیر د مجرم ګرځېدو تر اوږدې مودې لپاره په بندي خانو کې ساتل کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره دا هرڅه دي چې لوجې یاد اداره اندېښمنه ده. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د مرګ سزا ورکول تل د بشري حقوقو پر ضد ده، خو په پاکستان کې د شفافو مقدمو په اړه اندېښنو د دې سزاګانو کارول لا نور حالات مشکله کړي دي. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش رور جيب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. جيب بوش چې د بهرنیو چارو پالیسي مهمه برخې بر روانه اونۍ وړاندې کوي د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دوی ممکن کنا ولسمشریز کمپاین توجه به په جنگونو نه بلکې د مستقبل په چیلنجونو وي. روزپانه وایي په خبری کانفرنس کې جيب بوش نه دا پوښتنه وشوه چې په افغانستان او عراق کې جنگ به څنګه مختلف انداز سره سنبال کړي. نو نوموړي په جواب کې وویل چې دوی د ماضي په اړه خبرې نه کول غواړي بلکې د مستقبل په اړه خبرې کوي. روزپانه د جيب بوش په حواله زیاتوي کچري دوی په ممکنه توګه په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي نو دا په دې معنی نه ده چې پخواني کارونه به بیا ترسره شي. نوموړي زیاته کړه دا کوشش په دې معنی دی چې داسې اصولونه او نظریې رامنځته شي چې پر مخ تللو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې د امریکا په 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه نوماند جيب بوش په اړه یوه پوښتنه موجوده ده چې نوموړي به څرنګه د خپل مشر ورور او پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د تیرې لسیزې غیر مقبول جنګونو دفاع وکړي. رسپانه زیاتوي چې باید جيب بوش په راتلونکي اونۍ کې د شیکاګو کونسل کې د نړیوال چارو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان او عراق په اړه نورې خبرې وکړي، خو د تیرې جمعې پر ورځ نوموړي واضح کړی و چې د مستقبل په چیلنجونو به توجه ورکوي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد مبارزه هم شامله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کدمانونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګیئ. تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. د ډنمارک په پلازمین کوپنهاګن کې د یو وسلوال ابری په نتیجه کې یو کس وژل شوی او درې پولیس افسران زخمیان شوی دي. د ابری تیر ورځ د هغه بحث پر مهال وشو چې د ډنمارک په پلازمین کې د بیان د ازادۍ په اړه کې د نور تفصیل ل فریبا ظاهر نو.
پولیسو لومړی ویلی و چې په کوپنهاګن کې د پرونی برید دوه مشکو کسان په یو موټر کې وتښتیدل، خو وروسته یې وویل چې په دې پیښه کې یوازې یو کس ښکېل و. دغه کس په هغه بحث کې پر ګډونوالو ډزې وکړې چې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. د ډنمارک صدراعظم دا اقدام غندلی او زیاتوي چې د دوی باور دا دی چې دا برید تروریستي نه بلکې سیاسي جنبه لري. په دغه بحث کې چې په یوه رستورانت کې کېده، سویډنۍ لارس ویلکس چې د اسلام د پیغمبر کارتون یې کښلی و او هم د فرانسې سفیر حاضر و، ویل کېږي دوی دواړو ته زیان نه دی رسېدلی. د فرانسې سفیر پر ټلیفون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې برید کوونکو له بهره ډزې وکړې. دی وایي برید کوونکو غوښتل په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د تېرې میاشتې خونړی برید تکرار کړي. پولیس وایي د افسرانو ټپونه جدي نه دي. د راپورونو له مخې د دې سیمې د باندې شاوخوا 40 ډزې سوي دي او په تصویرونو کې ښودل سوي چې د ودانۍ دروازې په ډزو سوري سوري سوي دي. تر پیښې وروسته په کوپنهاګن کې یو موټر وموندل سو چې پولیسو ګمان کاوه د تښتېدونکو برید کوونکو به وي. پولیسو دغه راز د مشکوک کس عکس هم وښود. په دې تصویر کې یو کس ښکاري چې تور مخې جمپر یې اغوستی، په یوې مخصوصې خولۍ یې مخ پټ و او بایک هم ورسره و. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغه بحث د یوې تنظیموونکي له قوله ویلي چې ګمان کوي دا به پر سویډنی کارتونست یو برید و. دغه سویډنی کارتونست له 2008 میلادي کال راهیسې د اسلام د پیغمبر کارتون تر کښلو وروسته د مرګ له ګواښونو سره مخامخ سوی و. په 2010 کال کې دو ورونو هڅه وکړه چې د دغه کارتونست کور وسوځوي او له همدې کبله دوی بندیان سوه. تر دې وړاندې د جنوري پر 8 نیټه په پاریس کې د شارل ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ورته برید سوی و چې 12 تنه پکښې ووژل سوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. کته ما رودونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان او د هند ترمنځ د روان کرکټ لوبډل میچ په اړه تاسو خبروم چې تر دې مهال سوارلس او رونه شبی دی، سوارلس او رونه او درې بالونه شبی دی چې تر اوسه پورې هند لوبډلې د نه شپېته رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو ته لپاره لرو، خو د خیال محمد دا یو بسندره اورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکو.
हस्ताने दी बदलों में कल चलता तजली दी गुंडा में कल चलता हस्ताने दी बदलों में कल चलता तजली दी गुंडा में कल चलता हस्ताने बदलों में कल चलता अजली दी गुंडा में कल चलता दया दुनो रण पाणम व्रजिश पे दिते रव में कल चलता तजली दी गुंडा में कल चलता अस्ताने दी बदलों में कल चलता तजली दी गुंडा में कल चलता کلستا خوا غمونا کلستا خلیاتنا کلستا خوا غمونا کلستا خوا غمونا سو اسری تلٹو میں کل چرتا کل چرتا ستا جلوی دی غندو میں کل چرتا کل چرتا
کدا مر رودن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونی ته غوګي د خیال محمد په غو کې مو سندره واوریدله او اوس تاسو پام د رپورټونو په لور را کړزو د افغانستان په شمال کې په فعال طالبانو کې ځینی په خوانی مجاهدین دي او نور هغه خلک چې یو وخت د خپل د طالبانو پر ضد هم په جګړه کې برخه اخستي د واشنگټن پوسټ ورسپانه وايي په داسې حال کې چې په افغانستان کې نظامی وضعیت د تغییر په حال کې دي طالبان هم په ډلو کې تقسیم شوي دي دا خبره څومره حقیقت لري آیا د طالبانو په تحریک کې دا به ډلې تر ډیره وخت ژوندۍ پاتې شي دا هر څه د ملالی بشیر پر رپورټ کې و
د واشنگټن پوسټ د راپور لمخې د هیواد په شمال کې په ځانګړي توګه په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې د اوشت کلن طالب قاری فصیح الدین تر مشرۍ لاندې د هیواد د جنوب د طالبانو په شان ملا عمر ته ځواب نه وایي او پولیس نه وژني د داعش او بوکو حرام د تشدد له نظریه سره موافق نه دي خو افغان حکومت کافر ګڼي او پر وړاندې جنگیږي په بدخشان کې د دې طالبانو دا ادعا چې مستقیم دي آیا په دې معنی ده چې طالبان په جلا ډلو کې تقسیم شوی دي د هیواد د سولې د عالی شورا غړی حبیب الله فوزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وایي
د نږدې شپو کې د ډیرو اړخونو نه د طالبانو له مشرتابه نه انتظار و تراسم شوی دي ټول د خپل مشر محمد عمر عادت منو لکه چې په دې نږدې شپو کې د حقانی ډلې هم همدا اعلانونه وکړل او خپل ارتباط له خپل مشر سره وخوص د مشر محمد عمر ده نو بنا زه په دې فکر نه یم چې د طالبانو په ګروپونه جوړ شوي
خبریال او څېړونکو سمی یوسفزی هم د ښاغلي فوزی له خبرو سره موافق دي او وايي پر طالبانو بیلابیل دورې راغلي دي او قومندانان یې نیول سوي او وجل سوی دی او حتی حکومت یې لمنځت للی دی خو د دوی یو لوی خبره دا ده چې دوی تر اوسه له یو بل سره متحد پاتې دي
چیلنج کړي نه دا یو څه کسان د طالبانو تحریک نه وتلی دي سره د ویچاره مهم او د طالبانو په تحریک کې د لوړ رتبې کسان و لکه متوکل صاحب سو سلام زیب سو راغا جان متسم سو یو څو نور ډېر داسې کسان دي ملاغه وسخون سو خو دوی ونه شو کولی چې د طالبانو په مقابل کې د طالبانو یو دویم ګروپ رامنځته کی
د جګړې او سولې د څېړنو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي طالب ک د هیواد په شمال کې وي او ک په جنوب کې هغه به طالب وي دی وایي ک څه هم طالبان له یو بل سره د فعال او اړیکو ساتلو سم سیستم نه لري خو دا په دې معنی نه ده چې د دوی ترمنځ اختلاف راغلی دی د واشنگټن پوسټ مقاله وایي د طالبانو دا ډلې د بخوانی مجاهدینو ډلو ته ورته دي چې په هیواد کې په خپل منځي جګړو لاس پوري کړ خو شاغلی اعظمی دا خبره ردوی او وای کچیر طالبان لخپل منځش خړو سره مخامخ همسي دوی به دا مسالې پراخېدو ته پرینځي او حل به کړی
دا ګروپ ډیر کم عمر ولري که د خپل وسنۍ ایديالوژي ولري او د دې مثلا په جنگ کې تر ټولو مهم مهمه د جنگ مصارفات یا دا ګروپونه د یو بل حمایت ته ضرورت لري دوی دومره نفوذ نشي درلودلی چې په تنهایی سره دی یو لوی قوت ته چې دوی د مقاومت وکولای
شاغلی اعظمی زیاتوي چې د هیواد په شمال کې فعالیت کوونکې ځینې ډلې د ترکستان د ختیځ تحریک چې اوسنۍ نوم یې د ترکستان اسلامي ګوند سره اړوند دي دوی د چین په شینجن ولایت کې غواړي د اسلامي حکومت قائمولو په مقصد هلته جګړه وکړي او له همدې کبله کې داسې پراتلونکي کې ځان له طالبانو جلا کړي او هلته په مستقیمه توګه جګړه وکړي که څه هم طالبان وایي دوی په برخو کې نه دی ویشل سوي د هیواد په بیلابیلو برخو کې داسې راپورونه راغلي چې ځینې طالب قومندانان له داعش سره یو ځای شوي دي تیر اونۍ په هلمند ولایت کې د بی پیلو ټالوته کې په برید کې د طالبانو غړی چې له داعش سره یو ځای شوی وو ووجل سو
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
کدما رودونکو دا ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته اغوګی د خبر پښتونخوا یو شمیر سیاستوالو لیکوالو او د اجمل خټک کورنۍ د شنبه په ورځ د اجمل خټک په پلانونه کلی اکوړه خټک کې د هغه د پنځم اتلن په مناسبت یو غونډه جوړ کړه او د اجمل خټک پر ژوند او سیاسي مبارزه خبرې وکړې. دغه غونډې کې د خبر پښتونخوا پر لری او نږدې پروتو سیمو سربیره له افغانستان راغلو ډیرو خلکو ګډون کړی وو چې په خپل خبر کې په اوسنی امنیتی شرایطو کې دا ډول غونډې جوړول ښه ګام وبالو. په پیښور کې د مشال رادیو خبریال زبی الله شفق هم دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبې په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر او نېشنلیست سیاستوال اجمل خټک د پنځم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپل پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه د خبر پختونخوا د مرکز پېښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستان راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او دغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. لیکوال شاعر ډاکټر اسرار تل چې د دغه غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موهې او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، دغه د فکر او دغه د ژوند ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدمنۍ پر ضد چې کوم دی مبارزه کول دي.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پښتونخوا په اوسني خراب امنیتي وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران سټایل ځوانانو ته نوي جذبه او حوصله ورکوي.
یو خو چې زمون کوم تللي مبارزین دي، زمون کوم اتلان دي، داغي د جون او فن مونږ زمون نه وکول هیڅ خبريږي. دوی مدا فائدې شو چې نن سبا پښتونخوا وطن د ډېرو بدو روزو نتیریږي او داسې قوتونه لګیاري چې هغه دلته انسانان منتشر کوي. نو د داسې قسمه حالتونو د بچ کېدو لپاره چې دلته خلک راجمع کیږي او هغه ډایلا کوي خپل کې کلمه و یو غید خپل کامی مسلې خپل کې شریکي نو د داسې قسم غوندو فائدہ وشي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش په دې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ونمانځي او د غوې ژوند مبارزنه نوې کول خبر کړي. غونډې ته لنګرهار راغلی یو ګډونوال وایي چې د لروبر پښتنو د یووالي لپاره باید ورته غونډې ډېرې شي.
لروبر پښتنو د یووالي لپاره دونکو کې خبرې شو، دا ډېرې ضروري خبرې وي او ځوانانو لپاره نوټیس ورکول شي.
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پېښور نومو ته سندرغاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقي سره زمزمه کړې.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلچر دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
کله مړو کو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی دا رواني خبرونه اخري رپورت ته ساسې پام را ګرځوم. خو ورسره د کرکټ په حال هم تاسو خبرو ما چې د پاکستان او هند ترمنز د روان کرکټ لوبه کې شپارس او رونا او څلور بالونه شوې دي او تر دې مهال د هند یو لوبغاړی اوټ دی او یو اتیا رنزونه جوړ کړی دي. استاد پام د رپورت په لور را ګرځوم. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په دغه هیواد کې سیاستدانان د ولس مسلې حل کولو پر ځای په یو بل تورونه پوری کوي. دوی دا هم وایي چې په پاکستان کې سیاستدانان د خپلو شخصي ګټو لپاره سیاست کوي چې د دې له کبله جمهوریت کمزوري کیږي او ولس ته هم نقصان رسیږي. بیا ځینې سیاستوالان د خبره مني چې سیاسي اقدارو کې کمی راغلي دي. پر دې موضوع له اسلام آباد د مشال لړۍ خبريال سراج زهیر دا رپورټ اورو.
د سیاست د استادانو او پوهانو وینا ده چې سیاست د ولس او د یو ملک ته خدمت په مان دی او که په دې کې څوک په یو بل تنقید کوي نو هغه به هم دولسي مسلو یا خیر خیګړې د جذبې تر لاندې کوي. د رستیو کې پاکستان کې په یو بل پسې د بدو ردو ویلو او تورونو لګولو سیاست ډیر عام شوی دی. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاست استاد او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر پروفیسر منصور کندی وایي چې پاکستان کې سیاست د ولس لپاره نه بلکې د ذاتی ګټو لپاره کیږي.
پروفیشن مینرزم دی اخلاقیات بیا دا وای کتا سو بذاتیات تنزو بیا پولیٹیکل کم لیڈران دی دو کو ڈیر اوچا حیثیت دی دا کو دے معاشرے کردار بارا راغلی دی کا پوزیشن کی کا پاور کی او دا کم روان دے دا دیر غلط تے ورا ما ترکی کے سلور کالا پیچنگ کر دی ورا طیب ہر دوران پیو بل تے کنزان دی کڑی فوج سمرا ٹیم کرو پل ماڈلنگ یو کرو پل کردار اس کار کرو اکانومی مضبوط کرا مونگ دے خود ہر شہر را دی کو بدبختی من روانی کو بہرحال کم تا سوال دے زد تا سیاست نو آئے مجھ
دی رستے ہو کی دا پاکستان تحریک انصاف او دا متحدہ قومی مومنٹ گندون مشرانو پہ یوبل پسے دیر اس پکی خبری کڑی وی او تر دا زیادیاتو رسی دلی وو کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دا پاکستان تحریک انصاف گند قومی اسمبلی غڑی علی محمد خان نو پختل نو آغا ہوئے مشال ریڈیو متحدہ قومی موومنٹ دے اغڑی سردار خان نو او پختل نو هغه وچی دوی سیاست دے عبادت پا مانا اخلی او هم پدی وجی مشر الطاف حسین د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو نه معافی وغوښته ځکه چې دوی سیاست د ذاتی ګټو نه بلکې د ولس د خدمت په جذبه کوي نوموړي وې
سیاست دا د عوامو خدمت ته او د عوامو خدمت اصل کې عبادت دی نو زمونږ خو دغه دغه دی چې یاره مالن کې ټول خلک ویل چې الطاف حسین دا خو هیڅ مونږ ګوردانی دی چې تکو دا کو نو مونږ چې هغه د سیاست او د عبادت او د خدمت دغه جذبه ذهن کې لرو نو ځکه زمونږ لیډر د ټول نمک کې باندې وخت نه د خلکو نه مو وخت نه د ویني مو وخت نه هغه یو د دې چې دا ان کنسرن خبرې دي پاګې سړي له غوښه ورځي او د غوښې دوران کې چې دا کم تر خلانی شوی نو مونږ ټول ته په بد نظر کورو دا څه خبره نه ده
د سیاست د استادانو او تجزیه کارانو په وینا چې څنګه په هر پیشه کې د ضابط اخلاق خبره کیږي نو په کار د سیاست کے ہم دا حدونا وٹاکل شی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
کلمہ اردن کو تاسو د مشال ریڈیو سلام پتون خوا خبرونه تا وګه په خبرونه کې مور پټونه واوریدل اوس د خبرونو په د دې رواني خبرونه په پای کې درته د ظفر اقرار په غو کې دا ټپیزه سندره دا راوړو خو د مشال ریڈیو خبرونه په دوام لري لقد گل خوندی غوڑے گی چکل سے کل اترے گی تر دے خط لزرد جار شما مینا دیا رزلو صبر بل گرانی و دریا بلو کر خچارا گلی دینا دہی جر لاس بان چا پیرو جن خوندنا خوندنا جانان دا کل دشمیرو غمو نخبلا راس را گیرو سارا سر شو ہوا گیری واغستما مزمی کبلو او ترایا چھے پر قاتلو کی حیران پات شما زمان دا سوار درت منظور شا خیر دی زمان زمان مجبور شا جانان تدا سی ضرور شا راش زمان دبلا مزدور شا مزدور بطے کار بز دبلا کم ما او گید غانے او بندی وانا زبندی وانا د جانان د غانی یما ستا انتظار کی مزان زور کر غم دی زمان زما وجود نہ چھوڑ کر خدے دزل دا سرا نہ موڑ کر د فکر ٹال میرا تجور کر ترا نہ لاڑی زی آواز پات شما دخ پل زلفا